د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. یو وخت چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې تولید کم و د چرګ غوښه ډېر معتبر خوراک ګڼل کېده، خو نن سبا د دې لپاره چې د چرګانو روزل اسانه شوي په نړۍ کې د چرګ غوښه او هګۍ زیاتې موندل کېږي، سره له دې چې نور هیوادونه د چرګ د غوښې او هګیو په تولید کې ډېر مخته تللي، افغانستان لا هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له بهره چرګوړي او د چرګانو دانه واردوي. سره له دې چې په وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د چرګانو ډېر فارمونه جوړ شول او تر یوه حده د چرګانو د غوښې له پلوه په ځان بسیا شوی، خو لا هم تر پوره بسیاینې پورې اوږده لاره په مخ کې لري. شاید ځینې دلایل وي چې په خپرونه کې به زموږ درانه میلمانه توضیح کړي، خو په دې خپرونه کې په دې هم خبرې کوو چې څنګه چرګان روزلی شو، د مرضونو د مخنیوي لارې څه دي، څه وخت باید واکسین ورکړل شي، د چرګانو خواړه څنګه برابرېدی شي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د فارمونو ترڅنګ په کورونو کې څنګه چرګان ساتلی شو چې هم مو کورنۍ د چرګانو له غوښې څخه استفاده وکوي او هم د هغو له هګیو څخه. زموږ د خپرونې میلمانه دی ډاکټر محمد غالب مومند چې متخصص دی او په جلال آباد کې د پولټری ډاکټرانو د ټولنې مالی مسؤل دی، همدارس د افغانستان د پولټری متخصص په البته په افغانیار چرګانو فارم کې دوی تخصص په دې مشاور او سرپرست په توګه هم کار کوي ډاکټر حنیف الله سالارزی. لومړی ډاکټر صاحب غالب مومن تاسو ته درځم، ستاسو معلومات څه دي چې افغانستان اوس تر څه حده د چرګانو د غوښې له نظره په ځان بسیا دی؟
سلامونه ساروان صاحب تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب ته او د راډیو ټولو کارکوونکو ته، همدارنګه د دې راډیو ټولو اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ سلامت وي.
سلامت
ساروان صاحب، یو مسله ته واضح کړم چې اوس د پولټری ډاکټرانو معاون یم، مالی نه یم، صحیح ده؟
صحیح صحیح، بله.
افغانستان کې د خوراک په برخه کې دوه مهم ترینې مسالې دي چې زمونږ دولت ته ولس ورته باید ډېره توجه وکړي. د خلکو د نفوس د زیاتوالي سره باید غذایي مواد په زیاتوالي باندې هم کار وشي ترڅو د خلکو روزمره غذایي موادو ته پوره لاسرسی ولري. دا د یو دوهم دا چې د انرژي یا کالوریز استعمالول دي ضرورت دی. تقریبا 85% پروټین بالخصوص حیواني پروټین دي لکه شیدې، غوښه، هګۍ. دا غذایي مواد د انسانانو په صحت او روغتیا کې ډېر مهم رول لوبوي او د دې غذایي موادو په کمبود سره په انسانانو کې د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې بالاخره په مرګ تمامېږي. راځو څاروان صاحب ستاسو د سوال برخې ته. کچیرته زمونږ هغه خلک چې د چرګانو په صنعت کې کار کوي باید د تجارتي چرګانو ترڅنګ کورنۍ چرګانو ته هم زیات اهمیت ورکړي، ځکه چې زمونږ وطنوال د واښینو چرګانو ترڅنګ کورنۍ یا رنګه چرګان ته هم زیات ضرورت لري. مثلا د چرګانو هګۍ چې د پروټین له برخې ډېرې غني دي، له یوې خوا به دغه ضرورت د وطنوالو پوره شي او د بلې خوا به زیات هیوادوال د کار کولو زمینه ورته برابر شي، ځکه چې زمونږ هیوادوال کولی شي په ډېره کمه سرمایه په خپلو کورونو کې د چرګانو سره صنعت ته راودانګي او کار یې د خپل کور په یو کوټه کې هم شروع کړي. او په همدارنګه په غټ تولیدونکي فارم باندې دغه کوچنی فارم تولید بدلولی شي. دویم رازن دا چې کورني چرګان د ګرمي او یخې هوا او همدارنګه د مختلفو ناروغیو په مقابل کې خورا ډېر مقاومت لري، نو په دې خاطر هر هیوادوال کولی شي چې کورني چرګان فروزي. او مارکیټ ته تولیدي څوکي ارزه کړي چې هغه هغه دي او خپل چرګانو واخله درېم د کورني چرګانو هیوادوال په کورونو کې وروزي چې په دې روزنه کې زمونږه خزینه ذات هم کولی شي مهم رول لري چې زمونږه زنانه هم کولی شي د کورنۍ ستونزو د کورنۍ او اقتصادي ستونزو په برخه کې د کور دننه د همدارنګه د چرګانو د تولید څخه میاشتنی عایدات لاسته راوړي او خپل اقتصادي مشکلات پرې حل کاندي او همدارنګه د ټول هیواد په سطح باید داسې غټې منصوبې او پلانونه جوړ شي او عملی شي چې د کورنۍ چرګانو د نوي نسل د رامنځته کېدو کوشش وشي چې په انګلیسي کې ورته ګریډینګ اپ وایي.
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب مومن دا خو صحیح ده چې باید دا کار وشي لیکن دا چې دا باید ولې نه ده شوی دا اصلي سوال ده. اوس مخته چې په فارمونو خبرې وکړو کورنۍ چرګانو ته براشو زموږ په وطن کې تاسو ته معلومه ده چې د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی ډیر خلک مو بهرنیو مرستندوی مؤسسو ته انتظار دي چې غنم ورکړي ډوډۍ ورکړي او د دې شپه پیسې باشي لیکن د چرګانو په شان چې روزل آسانه کار دی پالل آسانه کار دی چې هم غوښه ورکوي هم هګۍ ورکوي او هم مصرف ورنه ډیر نه غواړي دته کورنۍ زیاته توجه نه کوي الته سره مرزونه ډیر دي کوم شای دی دوی باید څوک چې چرګان وساتي او ورنه ځای نشي ورڅخه مړ نشي او ګټه ترې ترلاسه کړي.
دا چې د کورنۍ چرګان د روزنې لپاره د ولایتونو په سطحه غټ او کوچني فارمونه جوړ شي تر څو زموږ هیوادوال په کې زیات مصروف او هیواد مو د چرګانو البته د کورنۍ چرګانو په برخه کې یو صادرونکي هیواد وګرځي او خپل داخلي ضرورت هم پوره کړي او انشاء دا کار و په دریو نه تر سلور نه تر پنځو کلونو په موده کې دا کار مونږ کولی شو. بل هم مهم کار دا دی چې باید تر سره شي چې هغه د ایکسټنشن سرویس دی د کورنۍ چرګان د زیاتوالي یا توسعه پروګرام پر مخ باید واچول شي د دې لپاره د بین المللي لکه ساسي چې کوم راډیو ده او محلي راډیوګانو ټلویزیون آډیو ویډیو لیټریچرو کتابو رسالو او همدارنګه د عکسونو او د عام پوهاوینا باید ګټه واغستل شي او د دغه چرګانو هغه ګټې مفادات او په روزمره ژوند کې د هغه ټول ورته د یو ټریننګ په شکل عوامو ته ورکول شي او همدارنګه ستاسو اصلي ځواب ته راځم چې د ماډرن او نوي په نوي ډول یا نوي ټیکنالوژي سره د چرګانو د روزنې په برخه کې باید خزینه وته او هغه دهقانانو ته چې اوزګار دي او هغه مطلب د ضرورت لري چې هغه ټریننګ والی هغه ته باید د دې روزنې په برخه کې هر اړخیز ټریننګونه ورکړي چې په هغه کې یو مهمه خبره د چرګانو د منیجمنت ته یعنی د چرګانو ساتنه ده د دې ترڅنګ کولای شو چرګان وروزو په برخه کې ټریننګونه ورکړو دا کار هم د دولت د خوانه برابرول شي چې دولت په دې کې مهم رول لري. په دغه برخه کې بیا د چرګانو آب و هوا ده واکسین ده خوراک ده او داسې نور برخو کې پورا معلومات باید ورکول شي هر هغه چاته چې هغه چرګان ساتي یا د چرګانو د ساتنې لپاره لیواله وي تر څو وکولی شي چې خپل چرګان په ښه ډول وساتي صحت مند وساتي او همدارنګه د مختلفو ناروغیو نه په امن او امان کې وي. نو
ډیره سلامت اوسه ډیره مننه ډاکټر محمد غالب مومن ډاکټر صاحب حنیف الله سالارزی هم له استودیو سره وصل دی دوی ته مرکلی وایم خو بخت تر دې چې ډاکټر صاحب سالارزی ته ورشمه یو اوریدونکی لرو چې ډیر منتظر پاتره اول به نوبت ته ورکونه وایي ټلیفون یې قطع شوی دی. وربشو ډاکټر صاحب سالارزی ته. ډاکټر صاحب سالارزی، تر یوه حده پورې مو له ډاکټر صاحب مومند سره په کورونو کې د چرګانو د ساتنې په اړه خبرې وکړې. که تاسې د فارمونو په اړه راته وایست، اوس افغانستان له دې نظره په څه حد کې دی، په کوم ځای کې دی؟ ما په پیل کې وویل چې په نړۍ کې شاید داسې کم هیواد بي چې هغه د بل هیواد ته د چرګانو د غوښې او هګیو په برخه کې اړتیا ولري چې وارد یې کړي ورڅخه، لیکن افغانستان لا هم په دې برخه کې ډېر شاته دی. اوس موږ په څه حالت کې یو؟ مهرباني.
سلامونه او نیک احترامات تاسو او تاسو استډیو طریقه تاسو ټول اوریدونکو ته
سلامات
باندې کو. ډېر ښه خبره ته تاسو اشاره وکړله، چونکی که تاسو ته بهتره معلومه ده د مرغداری سکتور چې دی، که په نړیواله سطحه موږ ګورو په مختلفو ملکونو کې زیات داسې دا چې دي لاسته راوړنې، یعنی دا سکتور سره خلک مطلب په دې کې پانګونې کوي او په کافي اندازه د هغې سره د هغې څخه فایده او ګټې ترلاسه کوي. ولې متاسفانه چې زموږ په وطن کې، چونکې موږ او تاسې د یو څه ستونزو سره مخ یو، هغه دا چې دغه ټولو کې تر ټولو مهمه خبره هغه چې موږ کم خام مواد یا هغه دانه یا هغه غذا چې موږ هغه چرګ ته ورکو، د هغې د سکاتي سورس او منابع دلته نشته چې په هغه اندازه باندې دلته تولید شي او خلک هغه مطلب په اسانۍ سره دا کې ترلاسه کړي. نو دغه لپلوه زمونږ نن سبا کو ګورو، الحمدلله په دغه وسنۍ څو کلونو کې په افغانستان کې په مرغداري سکتور چې ډېر پرمختګ کړی دی، خلک کو په دې برخه کې کار کړی دی. زمونږ هغه سرمایدارونه دلته مختلف پانګونې کړې دي او الحمدلله
نو تاسو چې پرمختګ هم کړی دی. آیا اوس موږ ضرورت نه لرو د بهر څخه د چرګانو د غوښې واردولو ته یا د هګیو؟
ضرورا لرو، ولې نه؟ خو په هغه اندازه باندې موږ پرمختګ نه دی کړی چې څومره، لکه که موږ د تیر وخت په کتو سره وګورو نو په اوسني وخت کې موږ د تیر په تله الحمدلله پوره بهتروالی په دې سکتور کې راغلی دی. په دې سکتور کو خلکو کار کړی دی او لګیا دي خلک په دې پروسس کې دي چې مطلب په دې سکتور کې نورم کار وکړي، دلته یعنی معیاري فیزملونه جوړ شي، هغه تولیدي فابریکې د دانې چې د مرغ لپاره دانه پیدا
نه یوازې د دانې په برخه کې، د چرګوړو په برخه کې ما چې کله له ځینو فارمونو سره خبرې کړي دي وایي موږ دلته چرګوړي نه شو تولیدولی، له پاکستان یې واردوو. دا ولې دا سخته کار دی؟
نه، یو خبره دا ده چې ساروان صاحب چې دلته موږ داسې په هغه سطحه لکه نورو ملکونو کې، چونکې په افغانستان کې د دې کار شروع چې ده د ډېر وخت نه ده، یعنی که موږ ووایو زیات وخت په دې کې دلته کار نه دی شوی، په دا خطر باندې هغه شانې مسلکي خلک لکه کوم چې که موږ وګورو اوس دا د چرګوړي یا کوم بي او سي چې دي ته ویل اولډ چیک چې ورته وایي، په هغه اندازه باندې چې موږ دلته پچرې نیولرو د هغې دپاره مسلکي خلک د دې دپاره پوره پانګونې ته ضرورت دی چې په دې کې پانګونه وشي، مسلکي خلک د دې دپاره وروزل شي او په دې باندې کار وشي. نو که موږ د خپل ګاونډي هیوادونو سره ځان پرتله کړو، په دغه سکتور کې زموږ ګاونډي هیوادونه که هغه هند دی، که هغه پاکستان دی، که ایران دی، د لسګونو کلونو راهیسې په دې باندې کار کړی دی، په دې کې کار کړی دی، په دې کې مسلکي خلک روزل شوي دي. هغه شان چې کوم مطلب شرایط چې د دې لپاره ټولو ته برابر دي او هغو ته نتیجه اغستل ده. متاسفانه زمونږ په هیواد کې په جلال آباد کې که ووایي په خوست کې ځینې سرمایدارانو زمونږ د دې کار لپاره اقدام وکړو او په پیل یې وکړه، خو په هغه اندازه چې اوس په افغانستان کې کار ته ضرورت دی او څومره د افغانستان دې ته ضرورت لري، یعنی دلته په کافي اندازه ضرورت دی، نو هغه تقاضا موږ نشو پوره کولی. الان افغانستان کې اوس په فل حال شته دی، یو څو هچرې نظمونه شته چې هغه ورځني چرګوړي تولیدوي، خو په هغه اندازه چې د افغانستان تقاضا ده هغه نشي پوره کولی.
ډېره مننه. وروسته به درنه وپوښتو چې تاسو چې په کوم فارم کې کار کوئ او ستاسو تر سرپرستی لاندې دی، په هغې کې څومره چرګان روزل کېږي، وضعیت یې څنګه دی؟ خو تر دې مخکې ډاکټر صاحب مومند ته ورځم. ډاکټر صاحب مومند، د چرګانو لپاره ښه هوا کومه یوه ده؟ افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، تاوده ولایتونه لري، ساړه لري، معتدل لري، څه ډول هوا ورته پکار ده؟ خو تر دې مخکې د تخنیکي همکارم وایي چې یو اوریدونکی دی، منتظر به نه پرېږدو، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ. مهرباني کوئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب،
زما دغه مېرمنو څخه دغه پوښتنه ده، په ځانګړې توګه ډاکټر صاحب څخه، چې دغه زموږ چرګان چې دي دا سرونه وپړسېږ، داسې یو رقم مرض ورته راسي او تر دا سترګو داسې چوخونی راتویږي، دغه څه ډول مریضي ده او په څه ډول ورکېږي؟ دلته زموږ خوا ته بره دا پیاز چې دي، پر دا پیاز باندې مالګه توی کې بره چرګ خوله په زور وروازه کې بره پشکې بره دغه پیاز ورکې، موږ په دغه رقم به مریضي ورکه سي. نو زما د څخه دغه پوښتنه ده چې دا څه ډول مریضي ده او څنګه کولی
سید و بخشه دا مرض کوم وخت پیدا کیږي؟ ورته هر وخت او که په خاص وخت کې د کال په خاص موسم کې؟ نه خیر، تللی دی اوریدونکی. سید تاسو ته بم ځواب وایي زموږ میلمانه. اول ډاکټر صاحب مومن، مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته هم که ځواب وایست چې د چرګانو د مرض به څه مرض وي او د علاج څنګه کېدی شي، او بل د هوا په ارتباط وایست. مهرباني.
سروان صاحب، د چرګانو د پاره عموماً نورمال هوا ضرورت دی چې نه ډېره ګرمه وي او نه ډېره یخه وي. مونږ چې کله په فارم کې چرګان واچوو، د اولې ورځې نه په اول هفته کې تقریبا د اولې ورځې نه تر اوسه پورې هغه ته د 50 سانتیګریډ هوا ضرورت دی چې باید هوا 50 سانتیګریډ ګرمه وي. بیت په هر هفته کې تقریبا دغه هوا چې دا 2 سانتیګریډ هغه راکته کیږي، حتی دا چې د 22 پور راځي چې بیا په خپل کول شي چرګ هغه باندې بڼه کراوخیږي او خپل ځان ګرم ساتي. نو دا د هر هفته د هر ورځې بیله بیله هوا ده. نو فارمونه باید په هغه ځای کې جوړ شي چې ډیر زیات یخ هم نه وي هغه ځایونه او ډیر زیات ګرم هم نه وي. نو که چیرته هغه ځایونه چې ګرم وي، باید د چرګونو د عمر مطابق هغه ته هوا برابرېږي. چې ما مخکې درته ویل، د لومړۍ ورځې چرګوړي ته 50 سانتیګریډ هوا برابرېږي او تر هفتې اخره پورې بیا 2 درجې، همداسې هر هفته کې 2 درجې.
دا خو د هغه چرګانو شوه چې تاسې چرګوړي اخیستي وي، د هغو یادونه کوي. لیکن که یو څوک دی چې غټ چرګان لري، هګۍ ورته اچوي، د هغو لپاره بیا څه ډول هوا پکار ده؟
بس هغه لپاره بس داسې ده چې تقریبا 100 سانتیګریډ، 14 تر 100 سانتیګریډ هوا هغه کولی شي چې په ګرمه هوا کې ځان وساتي. دویم دا چې هغه دومره مقاوم دی چې هغه کولی شي چې خپل ځان په یخه هوا کې مساتي. نو هغه د پاره بیا دومره دغه نه وي، او بیا خصوصا د کورني چرګان چې دي، رنګه چرګان چې دي، دا د یخې او ګرمې هوا او همدارنګ د مختلفو ناروغیو په مقابل کې دا ډېر مقاوم دي. راځم دویمه برخه ته. غورور چې سوال
وکړم،
دا یو دیتا په انګلیسي کې انفیکشن کوریزا وي، دا یو زکام یو ناروغي ده چې دا چرته پیدا کیږي او د چرګ تقریبا هغه برخه چې هوا په اخلي، اکسیجن په اخلي، هغه متضرره، او دا یو میکروبی ناروغي ده. د زکام په برخه کې تنفسي ناروغي ده چې په ډېرې تیزۍ سره دا څنګه کیږي، یو نه بل ته انتقالیږي. دغه چې دی په هغه چرګانو کې زیات دغه کیږي چې په ډېر نازک حالت کې وي، یا داسې وي چې هغه په ډېر یخې هوا کې وي، یا هغه د خزان په وخت کې، یا د یخ هوا په مقابل کې چې کله داغه هوا صحیح منیجمنت نشي، نو دغه ناروغي د ته پیدا کیږي او په دغه ناروغي باندې بیا دا اخته کیږي.
او د علاج کومه لارې شته؟ څو کې دی بیا چې
علاج لارې شته؟ د علاج لارې شته. د دې لپاره موږ مختلفو انټوبایټیکونه استفاده کوو چې کولای شو د دې لپاره د اوکسی ټیټراسیکلین او همدارنګ د نورو انټوبایټیکونه موګزاسیلین کولیسټین او همدارنګ د تایلوزین ډاکسایکلین د غرور سره په دې کې هر یو دوايي هغه کولای شي چې دینه استفاده وکړي او د دغه تنفسي لارو د خلاصولو لپاره وایي د منټول سپرې نه د استفاده وکړي او همدارنګ د برمګزین نه استفاده وکړي نو ان شاء الله چې دا بخښي او بالکل بدا دې مرز نه غشي خو کوشش ته دا وکړي چې د چرګانو هوا برابر وساتي متدله وساتي د درجه مطابق باید په فارم کې باید د چرګ د کټ د اندازې باید التا په حساب سره ډیجیټل ترمامتر ښه وي ډیجیټل ترمامتر د فارم آب هوا معلوموي دا چې د چرګان د کوم مری په مغه اندازه ورته دغه وکی دا فارم باید وچ کی فارم باید نوی په دغه ژمي کې هوا ډیر یخیږي نه فارم نوی پیدا کیږي دغه نمینم دغه میکروب رامنځته کیږي نو کوشش باید وکړي چې فارم وچ ساتي او همدارنګه دوا جاری وساتي نو ان شاء الله چې د چرګان
څخه ډیر مننه ډاکټر صاحب سالار زای اوس که تاسو دې خپل فارم په اړه راته وایس تاسو په دې فارم کې یوازې د غوښې لپاره چرګان روزي او د هګیو لپاره هم
سروان صاحب زه خو دلته زموږ په کابل کې د افغان معیار پولټری فارم ان فیډ پروډکشن په نوم باندې یو فارم دی چې د افغانستان په سطح بلکې د ایشیا په سطح باندې ډېر یو پرمختللی فارم دی چې ټیکنالوژي مونږه د خارج نه راوارد کړې ده یعنی زه دا هم ویلی شم چې دا زمونږ ګاونډي هیوادونه چې د کافي عرصې نه را په دې سکتور کې کار کوي یعنی هغه ټیکنالوژي چې مونږه کاروو یعنی هغو ته لاسرسی نه لري دلته مونږ تقریبا د 2.5-2 لک نه واخله تر 3 لک پورې لیر چرګي په اصطلاح تخمی چرګي هغه مونږ ساتو او د هغې سرپرستي زما په غاړه باندې ده د دغې دپاره که تاسو وګورئ مونږ په افغانستان کې یعنی زمونږ روزانه که مونږ ووایو تر 2 لک نه واخله تر 2.5 لک پورې مونږ دا هګۍ تولیدي او دا بازار ته عرضه کیږي چې د دې څخه زمونږ هېوادوال استفاده کوي او په نسبت د هغو هګیو چې هغه د ګاونډي هېوادونو نه راوارېدېږي د دې کیفیت او د دې مطلب هغه دغه ډېر مؤثریت او کیفیت او کوالټي کې چې دی ډېر فرق
بل ولې باید فرق ولري په دې هم که زموږ اوریدونکو پوی کوي ځکه چې په دې نور دنیا کې د هغه ته چې ورشو یو ځای راته وای چې د دې قیمت دومره ده د بل تقریبا 1.5 برابر ده د بل 2 برابر دي به په لیکلي چې د ته دا ډول دانه ورکړل شوی ده نو ځکه کیفیت اوچت دی نو قیمت هم اوچت دی تاسو په حساب باندې وای چې ستاسو د چرګانو غوښه او یا هګۍ کیفیت خره
سرمان صاحب تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه دلته د هګۍ کیفیت چې ډېر رول لري زمونږه که تاسو ګورئ هغه که قزاقستاني دي که ایرانی هګۍ دي که پاکستاني هګۍ دي د کابل په مارکیټ کې که تاسو ګورئ هغه چې زمونږ وطني تولید دی یعنی زمونږ خپل د فارم تولید دی نسبت هغه ته کریټ کې $4-5 زمونږه خلک جګې اخلي علت یې دا دی چې دا فریش هګۍ دي په دې باندې وخت نه وي تیر شوی کله چې په هګۍ باندې وخت تیر شي په مرور د زمان سره لس نه واخله تر 15 میاشتو پورې یعنی دا پاتې شي هګۍ یو قسم وچواله پیدا کوي او خپل هغه کمنمي چې هغه په دې کې کمیږي وزن کمی او یو قسم د دیو په دغه کیفیت یعنی دیو په زیړ یا البومین او یا د دیو دغه سپین چیرې په دغه کې تغییر راځي نو په دغه خاطر باندې بل غټه خبره پکې دی چې په خوند او ذائقه کې د دې ډېر فرق دی نسبتا هغه تر چې په غو باندې وخت تیر شوی وي 15 نو واخله تر لاس 15 لسل ورځې پوری نو په دا خاطر باندې دغه اګي خلک زیاتې خوښي.
یعنی ستاسو په حساب چې صرف وخت مهم دی، لیکن ما چې اشاره کوله هغه دا و چې څه ډول دانه چرګې ته ورکړل شوې ده، یعنی که دانه ورکړل شوي، غله ورکړل شوي، یا هورمون ورکړل شوي، دا تفاوت نه لري؟
دغه ټول فاکتورونه په دې کې څاروان څه په دې کې رول لري، چونکې مونږه په کافي اندازه غټ فارم دی، نو د دې لپاره مونږ خپل فیډ میل لرو، او د دې لپاره مونږ خپل اسانه تولیدو، د دې لپاره مونږ سره خپل نوټریشنست دي چې دې فارمولیشن کوي. د مختلفو ملکونو نه مونږه د ساوت افریقا نه ځینې ډاکټر صاحبان دي چې هغه خپل نوټریشنست وختي بس کې مونږ سره کار کوي، او د دې لپاره موږ معیاري او سټنډر، مطلب هغه څه چې د دې لپاره لازم دي او دې وخت لږه موږ په نظر کې نیولي. دا د ټولو څخه مهمه خبره دغه ده چې کله کله د شي چې دانه په دغه کې رول لري، که موږ د زیړ جوار په ځای مطلب سپین جوار ورکو، هغه دانه چې پاکي د سپین جوار نه زیاته استفاده شوی، نو د اګې په زیړوالي کې شته فرق راځي. که چېرته تاسو مونږ زیړ جوار مطلب استعمال کو، د زیړ جوار ټونکو پای کې د ماده چې دا دغه زیات وي، په هغه نسبت سره د اګې زیړ چې دی روښانه راځي او رنګ یې ډېر زیړ وي. د دې نه علاوه مونږ د دې لپاره چې دی مختلف دا په نظر کې نیسو، مثال که هغه د پروټین فیصدي ده، که هغه د انرژي فیصدي ده، که هغه د شحم دي، که د هغې دپاره ځینې امینو اسیدونه دي، دغه ټول مونږ په نظر کې نیسو. د دې دپاره چې دی یو ډېر معیاري او دا چې دی فارمولیشن کېږي، نو د دغې په اساس باندې بیا زمونږ د هغې کوالټي مخه راځي او په بازار کې چې دی خلک هم ډېر خوښوي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. بیا هم اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ له سټوډیو سره وصل یاست. و بخشه تاسی خپل مایک روشنه که تاسی دسی معلومی جی چه مایک مو گل وی، مایک مو روشنه که چه جخ مو واوریدل شی دی واتساپ لال تاریخ را سر واسالی است. نو یو شیبه بنورم در تو گورو که مو خبری وکری خو سمده کنی. آره خطا شو. پر حال دیر زیاد منه نقدر منو آوریدون که تاسی لآزادی راژیو در جوان رنگونه پروگرام آوری. پا دی پروگرام که د پروګرام موضوع ده د چرګانو روزل، څنګه کولای شو چرګان وروزو، شی وروزو، له مرزونو ځان خلاص کړو، او یو کورنۍ څنګه کولای شي له دې طریقه ځان ته عاید ترلاسه کړي. زموږ میلمانه دي ډاکټر حنیف الله سالرزی او ډاکټر محمد غالب مومند. که تاسو هم پوښتنه لری یا نظر لری، کولای شئ له موږ سره همدا شیبه تماس ونیسئ، زموږ میلمانه به ځواب درکړي. خو یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. یا آزادی راډیو
دا محال حبیب رحمان زوک د ایران هیواد سم زنګ نته والی.
مهرباني کوئ صاحب،
تاسو موضوع
د چرګانو ساتل او روزل دي، څنګه په کورونو کې ساتلی شو، څنګه په فارمونو کې ساتلی شو، که په دې اړه نظر لري. تاسو پخپله په ایران کې اوسئ، په ایران کې به توجه کړی وي چې دوی کافی ډیر چرګان لري. د ایرانیانو د خوراک په غوښه کې تر ټولو زیات خوراک فکر کوم چې چرګ غوښه ده. ولې مونږ په وطن کې دومره ډېر ریدی نشي؟ دلیل یې څه کېدی شي؟ که تاسو په کوم فارم کې کار کړی وي او معلومات لرئ او یا کومه پوښتنه لرئ، مهرباني.
نه پښتنه خو نه لرو، دلته په ایران کې داسې په ځینو فارمونو کې مونږ کار کړی دی، دلته ډېره ښه ساتنه کوي. د افغانستان په نسبت باندې څنګه چې په افغانستان کې کمه ساتنه کېږي، او ایرانیان دلته ډېره ساتنه ورڅخه کوي.
مثلا څه کار دوی کوي چې په افغانان نه کوي؟ خیر، پرحال ډېره مننه، سلامت اوسې. اوس به ورشو بیرته خپلو درنو میلمنو ته. ډاکټر صاحب غالب مومند، ستاسو په نظر زمونږ په فارمونو کې نیمګړتیاوې څه دي؟ مخکېنی اورېدونکي خبره به شاید ډېره غیر دقیق هم نه وي، ایرانیان یوه ښه پالنه کوي، همداراز پاکستانیانو نور، ځکه چې د دوی تولید زیات دی او زموږ کم دی. موږ په ځلونو دا د فارمونو څخه هم اورېدلی دي چې فارم والا وایي چې تاوان یې وکړو، چرګان یې مړه شول. کوم مشکل دی چې موږ هغه هدف ته چې باید ورسېږو نه یو رسېدلي په دې برخه کې؟
ساروان سے ایران میں چې کوم رور پښتنو کړه زی په مقصد او ادب باندې ورسېدم. اصلا خبره ده سره چې ایران اوس نړۍ ته پسل فیصد کې 30% غوښه او هګۍ دا صادروي یا د تولید پروډکشن لري.
افغانستان
مهم خبر ادا چاہیے پنوی ٹیکنالوجی سر خپل فارمونا مخکی وڑی یو لمړنۍ پنوی ٹیکنالوجی کې دا ده چې باید فارمونا داسې وی چې کنټرول شیټ وی کنټرول مالا دا سروان سے چې د تکما آب هوا داخلي کې هغه باید زد او فونشي په داسې مواد وینځل شي چې هغه کم میکروبونه هغه کې وی هغه باید ختم شي هغه هوا او اوبه باید د دغه تور شي. دریم هغه غازی هوا چې کوم چرګانو ته د امراض درامن ته کېدل سبب ګرځي هغه د برق یا د اهتزاز په واسطه باندې هغه بهر وځي او تازه ورته داخليږي نو هغه کنټرول شیټ. دریم دا چې د کنټرول شیټ کې بل خو بیا دا شي د ته په اسانه سره امراض د نورو ککړ شو فارمون نه انتقالېږي نو دا د بلاو. دریم دا چې سلورمه برخه دا چې په د کې آب او هوا په اسانه سره کنټرولېږي او همدارنګه د دیتا د غذا ورکول یا خوراکي ورکول د اوبو ورکول هم په مؤثره توګه او په معینه توګه په تازه او فرش ډول باندې ترسره کیږي. بدبختانه چې په افغانستان کې ټول اوفن شټونه دي خلاص فارمونه دي خلاص فارمونه په دې چې فارم جوړ شوی دی یو طرف او بل طرف ته داغي اشاداری دی یا کڑکی دی په دې کې آزاد هوا داخليږي او په بل طرف ته وځي. متاسفانه چې زمونږ په یو ساحه کې مثلا لس فارمونه دي کچرته یو فارم کې چرګانو ته ناروغي ورسېده خصوصا وایروسي ناروغي هغه د باد په وسیله د هوا په وسیله د مرغانو په وسیله د حیواناتو په وسیله د انسانانو په وسیله آسانی سره داغه فارم ته روغ فارم ته انتقالېږي نو دغه یو غټ نقص ده. دوی مدا چې زمنګا بل مسله دا چې مخکې په ډاکټر صاحب خبرو کړه کچیر تا زمنګا غذاګانې په هغه سټانډرډ ډول باندې تولید شي رامنځته شي تر څو د چرګ هغه ټول ضرورت چې دي هغه پوره شي نو ګمان نه کوم چې زمنګ به چرګ ناروغ شي او یا به موږ توان وکړو. خو مهمه خبره په کنټرول شیټ کې ده هلته چې دی په ایران کې ټول کنټرول شیټونه دي او په افغانستان کې ټول اوفن شیټونه دي. کنټرول شیټ کې کنټرول شیټ په مزار کې شته او شاید ډاکټر صاحب حنیف چې اوس موږ سره ملمه دی د دوی وی نو هغوی ډېر کم تاوان کوي علت دا دی چې دا هغوی هر څه کنټرول دي. نو دلته خبره په مینجمنټ کې ده ساتنه کې ده په مینجمنټ کې بیا ویکسین راځي آب و هوا راځي دانه راځي یعنی خوراکي راځي او همدارنګه د بای سکیورټي راځي چې دا غنه به ساتنه وشي. ډېرې فارمونه زمونږ د سيدي چې هغه په لارو کې جوړ دی هغه د خار سره نږدې جوړ شوی هغه د کلو کور سره نږدې جوړ شوی هغه د عام لارو سره نږدې جوړ شوی دی یا په داسې ځای کې جوړ شوی چې دا غیزي هوا ډېره تیزه چلیږي او یا په داسې ځای کې جوړ شوی چې حالت بالکل هوا وجود نه لري. نو طبعا دا یو 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 ناپوهی ورته وایي کې زمونږ روسواله ورته وایي نو په دغه برخه کې مونږه په توان سره مخ کیو.
بله صاحب ډیره مننه. کور ودان به هم اوریدون کله روز ځان راو پیژنې مهرباني کوي صاحب له سټوډیو سره وصالي است.
کدی هر نسل چرګې ته دوس متولې ډول شنو چرګونو څه غزه لري
او بخښه یو ځل بیا د پښتنه وکي چې ما خو ونه اوریدل چې کدی شم او ملبنوم نه اوریدلی
کدی هر نسل چرګې ته دوس متولې ډول شنو چرګونو باندې څه غزه لري او دویم په
bale دومه پښتنه خیر لکه چې نه لا هم له سټوډیو سره یاست مهرباني
کدی هر نسل چرګې ته دوس متولې ډول شنو چرګونو څه غزه لري
بل
یوا بله. هغه لامل نه چې د چرګو د خوراکي توکي پارتیا او غیزه لري، هغه کوم لامل نه دی؟
خه ډیره مننه، سلامت اوسه کورم ودان. ډاکټر صاحب سالار زای که تاسو دوی ته جواب وایست
سوال
نه چې په دقیق شکل سره ما ونه غوښتل. بله، سوال اول سوال دا وای کده هر نسل چرګان تو دو سیمو ته ولېشتول شي، یعنی منظور دار ممکن دی د میدان وردګو سیدونکو وي، حوال ته سړه ده، کده دې سیمې چرګان جلال آباد ته ولېشتول شي چې هوا تو ده، نو په دوی به اغیز څه وي؟ په دې چرګانو آیا اغیز خو نه لري ځکه چې دا خو په یو سړه سیمه کې اموخته شوي دي؟ او بل پوښتنه دا و چې دوی خوراک څه اغیز لري؟ هغه خوراکي مواد چې دوی ته ورکول کیږي په چرګانو باندې څه اثر لري؟
سربان صاحب د غورور ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه. دغه ډیر دا لري هغه هوا چرګان چې موږ په سړه هوا کې وساتو او هغه موږ به متصل هغه ګرمې هوا ته انتقال شي، یعنی هغه منطقو ته چې هغه د هغې هوا ګرم وي، دغه ډیر تغیر لري. دغه یو تغیر دا دی چې دغه ته اقلیمي تغیر یا مثال د ځای د بدلون د وجې چرګ هلته په تازه هوا کې دا شوی. په دې کې تر ټولو غټه خبره دا ده چې چرګ سټرس اخلي، او کله چې چرګ سټرس واغسته نو دغه سټرس د ټولو امراضو او دا چې دی هغه مجموعه ده چې دغه د وجې زمونږ چرګ معافیت ټیټیږي، او د عادي ناروغۍ په مقابل کې هغه چې دی مطلب د ځان څخه ناروغي څرګندوي، یا که هغه چرګي چې هغه تولید ورکوي هغې په تولید کې کموالی راځي، د په تولید باندې تاثیر کوي. همدارنګه د امراضو دپاره زمینه برابرېږي، ځکه چرګ سټرس اخلي، کله چې چرګ سټرس واغسته د هغې سره متصله چرګ مارکیټ چټیږي، او کله چې چرګ مارکیټ چټ شو امراض په هغې باندې غالبه کېږي. که موږ ووایو په مجموع کې سروان صاحب، امراض چې دي دا د چرګ سره تړلي دي. هېڅکله موږ دا نه شو ویلی چې چرګ باندې به امراض نه راځي. د دې نه مخکې غالب صاحب ډېرې خبرې ته اشاره وکړله چې د ټولو نه مهم زموږ دپاره چې کله هغه که موږ لږ چرګان ساتو که زیات ساتو، که زمونږ فارم وي، که مثال د ښکلا په خاطر باندې ساتو، د دغې دپاره مهم شی چې دی د هغې ځینې هغه اساسي لامل دي چې هغه موږ په نظر کې ونیسو، چې د هغې دپاره د تودیت په برابرول دي، چې دا د دې ورور د اقبال سره مستقیما تړاو لري، د هغې دپاره چې دی د نمی برابرول دي، لمدبل همډیټي چې ورته وایي، وینټیلیشن دی، صحیح د هوا، یعنی په کوم ځای کې چې موږ چرګان ساتو باید د هغه دي هوا چې دی برابره وي. مطلب دا چې په داخل نه په کافي اندازه اکسیجن داخل ته راشي د بیرون نه، او د داخل نه چې کوم کاربن ډای اکسایډ تولیدېږي دا چې دی بیرون ته خارج شي. د دې سره باید موږ صحي اوبه هغې ته ورکړو چې هغه د مختلفو امراضو یا مطلب لونرینیشن د هغې شوی وي، په هغې کې کلورین لیدلي، ځینې امراض لکه ایکولای بکتری امراض د مخنیوي په خاطر باندې هغه باید ورکړل شي. سالم غذا یعنی ښه دانه هغې ته موږ ورکړو، د ښه کیفیت والا دانه موږ هغې ته ورکړو چې په کافي اندازه پروټین ولري، په کافي اندازه باندې انرژي ولري، په کافي اندازه باندې مطلب د هغې فټ په نظر کې نیول شوي، منټال پکې په نظر کې نیول شوي، ویټامین پکې په نظر کې نیول شوي. او د دې نه علاوه چې زمونږ چرګ سالم پاتې کېږي او سالم پاتې شي، د هغې لپاره بهترینه لار چې ده واکسینیشن دی. یعنی واحد هغه لار ده چې موږ د غټو تاوانونو څخه ژغوري، یا موږ د تاوانونو څخه زموږ مخنیوی کوي، هغه واکسینیشن دی، یعنی واکسینیټډ پلاک دی. هغه پلاک چې هغې ته واکسین شوی وي نسبت هغه پلاک ته چې واکسین نه وي شوی ډېر فرق کوي. خو دا
واکسین څنګه آیا ټولو چرګانو ته لازم دی او کوم وخت یې باید ورکړي؟
د واکسینونو بالعموم زمونږ پروسیس یا زمونږ د پروسیجر د واکسینونو چې دی د تخمي چرګانو دا فرق کوي نسبت غوښینو چرګانو سره، ځکه په افغانستان کې تخمي چرګان ډیر محدود او کم خلک ساتي، او عام طور چې دی هغه غوښین چرګان ساتل کی. نو د هغې دپاره چې دی د هغې د ساتلو موده تقریبا د دېرش وخته تر څلوېښت یا پنځه څلوېښت ورځو پورې وي، د دې لپاره مختلف زمنګ کومو وایي د واکسین په اړه باندې دبا په دې واکسین باندې لګرنا واچوم موږ دوه قسمه واکسین لرو ترمان سره چې یو ته لایف واکسین وایي یو ته کیلډ واکسین وایي یعنی مړه او ژوندۍ واکسین ژوندۍ واکسین چې د لړمحاله معافیت یعنی د امراضو په مقابل کې په بدن کې معافیت جوړي انټي باډي جوړي او کیلډ واکسین نه چې دا بلوموم د زیات اوږدمحاله د زیات مدې لپاره چې په بدن کې معافیت جوړي چې دا بلوموم هغه چرګان چې موږ وړو د زیات وخت لپاره لکه تخمي چرګان اوس تاسو دغه لپاره دا واکسین نه ول کیږي او دا لایف واکسین نه چې دا به د وقفي چرګان لپاره ول کی چې د لند مدې لپاره استعمال کیږي او به دا نه پاتې هغه د وقفي په منظور باندې بازار کې عرضه کیږي او خرڅیږي نو د دغه د لپاره واکسین چې ډیر هغه واکسین موږ د امراضو ته په نظر امراضو سب کتو باندې هغه چرګان ته واکسین ول کیږي په افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې کوم وګورو په مجموع کې یو څو امراض دي چې هغه ډیر نقصانات راوړي او په هر ځای کې دغه امکان شته چې هغه راشي دغه د جملې څخه یو موږ ویل چې انډي یا نیوکاسل ډیزیز چې وته وي د یا په ساده اصطلاح په کلیوال خلکو ته توګه وي او یو د هغې نه علاوه بل چې دی آی بي انفیکشن برانچایټس وته وي دغه تنفسي وایروسي امراض دي چې زیات تور د هوا د تغیر او تبدیل سره مطلب دغه امراض لپاره زمینه برابرېږي او دغه راځي د دې علاوه د آی بي ډي په نوم باندې د ایچ 5 یا ایویئن انفلوئنزا ایچ 5 ټایپ د ایچ 7 ټایپ د ایچ 9 ټایپ د چې په افغانستان کې زیات تور چې د ایچ 9 ټایپ سره چې موږ مخ کیږو نو د تاسو د لپاره چې دا واکسین نو ول کیږي ما خو تاسو کوم ویل چې خبرې عمران ډیری وکړي نشي دا غوښین چرګان چې موږ تاسو ته د لپاره مشخص پک قسمه واکسین دی چې دا ورته کو په ټول د اول ورځ نه واخله تر 45 یا 50 یا 50 ورځ پورې چې موږ تاسو په شپږم او مو ورځ باندې د انډي آی بي په نوم باندې موږ لایف واکسین دی تر دا کو چې دا د انډي او د آی بي د مخنیوي په خاطر باندې موږ چرته دا کو بیا په یو لسمه یا دولسمه ورځ د لپاره آی بي ډي په نوم باندې انفیکشن بورسل ډیزیز ورته وي یو قسم وایروسي امراض دي چې دا د چرګ په پاسته په نوم باندې چې یو مافیاتي ګلاند په دې باندې تاثیر کوي او د هغه د واجب چې دی چرګ صدغه ناروغي دي او امکان د دې شته چې د ټول کلاس د منځ وړلو وایس وګرځي دا هغه په خاطر ته موږ دا بیا فاصله لسمه ورځ دی لپاره چې موږ آی بي 120 سوي چې د انفیکشن برانچ چې دم یا تنفسي ناروغي ده خاطر ولکي هم څنګه شان بیا په تلریشمه باندې او بیا موږ آی بي ډي کو دا شان په وشتمه تشتمه یا د 10 ورځ باندې لپاره انډي لسوتا په نوم باندې چې دا یو بل ساين کې
ډیر مننه سلامات صاحب ډاکټر صاحب سالارزای ډاکټر صاحب مومنت پخپل مش کول شو چرګانو ته دانه تبلیغ کړو مخکې ډاکټر صاحب سالارزی ویل چې کوم مواد پکار دي کوم په دې چرګانو په غذا کې چې یو هم شاید کلسیم هم وي څنګه مونږ پخپل کول شو چرګانو لپاره پخپل دانه تولید منظور می فارمونه نه دی یو په ډیر اندازې کې پکاري مثلا یو کورنۍ د 15 چرګان لري دوی کولای شي چې مثلا د چرګو پوستکی واخلي هغه وټه کوي دا می اوریدلې نه پېژم چې دا صحیح ده کنه وای کلسیم لري مهرباني
ساروان صاحب سالاری صاحب ډیر ښه خبره کوي هغه ورو چې سوال وکړ چې دا فیډ یا دانه د چرګانو په نشو نما باندې څه تاثیر لري دا چا چې سوال وکړ ګوان کوم دا یو مسلکي سړی دی د تبزو هم دا درې برخو باندې تاثیر لري یو د چرګانو د صحت د ساتلو لپاره چې چرګان صحت مند وي دویم د چرګانو جسماني نشو نما لپاره او دریم د چرګانو د نسل رامنځته کولو لپاره دا درې مقاصد ته د خوراک د دې په دغه باندې تاثیر لري چې په دې کې مثلا یو جسمانی اجزا کې لکه وبشوي پروتین شو روغنی اجزا شو او همدارنګ کلسیم فاسفورس مګنیشیم دا شو رازو سروان سے ساتھ پختنه تا په دغه فیډ یا دانه کې د چرګانو په خوراکه کې دا په وخی نه چرګانو کې او همدارنګ په تخمی چرګانو کې هغه چرګانو کې چې هغه آگے تولیدي دا فرق دی، دا هغه فارمولیشن فرق دی. عموما په وخی نه چرګانو کې د دې په دانه کې پروتین ته زیات توجه کی ترسو وخین چرګان په وخه والی، او همدارنګ په تخمی چرګانو کې هغه چرګانو کې چې آگے تولیدي هغې کې بیا د کلسیمي موادو همدارنګ فاسفورس سوډیم پوتاشیم منګانیز مګنیشیم آیرن کافر زنک او سلینیم دغسې نور مواد نه استفاده کیږي، او همدارنګ د فش میل د مای د اډکو د پوډرونه همدارنګ د اډکو د خپلو پوډرونه او همدارنګ وینا چې دا د هغې د پوډر نه په دغه کې استفاده کیږي. ولې د دې سره بیا د غنمو جوارو او همدارنګه د نورو دغه نه وریجو نه هم استفاده کیږي تر څو دغه فیډ کنه جوړ شي، او بیا دا په تخمي چرګانو کې بیا دا فرق دی. په لومړۍ ورځو کې ورته مثلا سټارټر په نامه فیډ تولیدیږي چې هغه په پښتو کې ورته د شروع پیټ وی یا د فایل پیټ ورته وی، نو هغه کې یوازې دا د نشو نما د پاره وی، د پاره وی چې دا په وزن والی، بیا د دوه میاشتو نورسته بیا دا ګرور پیټ تولیدي ورکی، هغه نورسته بیا کله چې دا په هګي راشي نو بیا هغه فیډ ورکی چې کوم هغه بیا کلسیم او فاسفورس زیات ضرورت لري تر څو د هغه د جسم ضرورت هم پوره کړي، او همدارنګه د پروډکشن چاغه هغه ضرورت هم پوره کړي، او همدارنګه هغه روغ او سلامت پاتې شي. نو دا کشان په دې کې ګډیږي، او دنه بیا فیډ جوړیږي چرګان ته ورکول کیږي، او هغه نه او یو بل د وخین چرګان دي چې هغه بیا او زیاتر سویابین نه پکې استفاده کیږي، یا هغه مواد نه استفاده کیږي چې پروتین زیات لري چې چرته وزن ورکی، او چې څومره زر کولی شي یا په کم مصرف سره کولی شي وزن والی.
درست، ډېر مننه. سلامت اوسې. کور ودان یو اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
ابلام له کندهار له سره په تماس یم.
مهرباني کوي عبدالله صاحب،
دغه دی د موږ دغه دی چرګان پرمې په کور کې موږ داسې یو ځای ورته جوړ کړی دی، تقریبا 50 شپږانی چرګان موږ په کور کې درو. نو موږ هغه ول زنه یو واکسینونو شان موږ ورته دغه کړی دی، دی واده نه کی توځي څه دغه نه کی چې وس مثال خبرې دی ته موږ کم دغه ورکو دی د پاره موږ مواد ورېږي، او مثال خبرې دغه کم کورنۍ جوړی دغه موږ ته تیار کړی دغه موږ ته.
متاسفانه ټلیفون مو قطع شو، خو په هر حال خبرې مو واورېدل شوې. ډاکټر صاحب سالارزای به جواب درکړي. ډاکټر صاحب، دوی ته تاسو څه وایئ؟ 15 شپږ چرګان لري اما وده نه کوي، دلیل یې څه کېدای شي؟ د چرګانو داسې نسلونه هم شته ځینې چې ډېر وده نه کوي، که دا خبره سمه وي نه پوهېږمه. مهرباني
سرمان صاحب، ورور خبرې ته اشاره وکړله. دغلته زمونږ د چرګ د ودې پورې لکه مخکې چې مونږ د بل ورور سوال وکړه، خبرې ته اشاره وکړله. مونږ چې کوم فیډ چرته ورکوو هغه په مختلفو اجزاو باندې مشتمل دي، چې په هغې کې زیات رول چې دی هغه پروټین لري، سی پی، چې د دیو په نشو نما او د دیو په وزن یا د دیو د عضلاتو په جوړېدلو کې ډېر رول لري. سره انرژي ده، د انرژي لیول چې دا هم په کې برابري سماویل، او دا شانې لکه ویټامین شو، ویټامین پرمکس شو، منګر پرمکس، دغه ټول باید په دې کې رول ولري. دغه ورور چې د دغه چرګ وزن اخلي، اول خو د دې ځینې دلایل دي چې هغه په نظر کې ونیول شي. د دې لپاره محیطي شرایط باید په نظر کې ونیول شي. آیا وکولی شي چې د دغه چرګو ځای خو به تنګ نه وي، یعنی اور کراوډ خو به نه وي، چرګ ځای کېدای شي په کم سپیس کې، مثال یا په کم ساحه کې موږ چې ډېر زیات چرګان وساتو چې دا هم د چرګ د وزن نه غستلو یو لامل کېدلی شي. ځینې وخت کې هغه دانه یا هغه غذا چې موږ دې ته ورکوو په کافي اندازه باندې پروټین ونه لري، لکه مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړله چې د چرګ په وزن کې یا په هغه وختینو چرګانو کې چې موږ هغې ته کومه دانه ورکوو په هغې کې د پروټین اندازه پکې زیاته وي، په دغه خاطر باندې چې هغه تر وزن واخلي. نو کېدای شي کومه غذا چې دا یا کومه دانه دا ورکوي په هغې کې په کافي اندازه باندې پروټین موجود نه وي، یا کیدای شي په دیو کې ځنې داسې چې ځنې چرګ هغه ذاتی ځنې تکلیفونه لري. مثال کیدای شي دا چمجي ولري دا چرګان دغه د وجه کولی شي چرګ وزن نشي اغستلی. نو ځنې هغه شرایط دي هغه په نظر کې ونیول شي، د دیو د آب و هوا په نظر کې ونیول شي، د دیو دپاره چې کومې اوبه ورکول کېږي هغه په نظر کې ونیول شي، د دیو دپاره کومه دا ساحه چې ده هغه په نظر کې ونیول شي. نو دغه ورور ته زما توصیه دا ده چې یو خو دا وکولی شي چې دیو دپاره ځنې انساني دوا یعنې چې مطلب هغه په کافي اندازه باندې ویټامین دا ولري هغه ولا ورکي، لکه ځنې پیروپونه دي لکه د لایسویټ لایسویټ سو یا ځینې ملټي ویټامین بي کمپلیکس دي هغه دې ته ورکي چې په دې سره کولی شي مثال د یو چرګ وزن واخلي. او هغه اساسي لامل چې دی هغه وکتل شي چې مشکل زموږ په کم ځای کې دی.
بله صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب مومنت، ډېر وخت هم پاتې نه دی، که په یوه سیمه کې یوه کلي کې د چرګانو مرض راځي او یوه کور ته لا نه دی راغلی، عموماً چې کله د چرګانو مرض یوه کلي ته راشي بیا ټولو کورونو چرګان پسې ونیسي او اکثره مړه شي، څوک باید څه وکړي چې دا تازه خبر شو چې مرض راغلی دی، نو کوم اقدامات وکړي چې د دوی چرګان هم پی اخته نه شي؟
زه به په لنډ ډول ساروان صاحب ورته ووایم چې د چرګانو په ساتنه کې اته مهم نکات دي چې په هغه کې یو مناسب ځای انتخاب دی، د هغه نه وروسته بیا ښه نسل انتخاب دی، چې ښه نسل انتخاب شي. درېیم متوازن خوراک دی، داسې خوراک چې د هغه په نشو نما کې رول ولوبوي، او همدارنګه هر وخت باید چرګ ته خوراک موجود وي په خپل اندازې سره، زیات نه وي کم نه وي. د چرګانو د ساتنې لپاره باید په نویو اصولو سره بلدتیا ولري، د خیک اپنې چوزه دانه درمل باید هغه ته ورکول شي، او د چرګانو ناروغي سره بلدتیا او پیژندنه او دفع د ناروغۍ څخه مخنیوي لپاره اقدام وشي. همدغه مسلې ته راځم چې په کوم ځای کې چې مرض خپرېږي، مهمه خبره دا ده چې یو خو دا چې بای سیکورټي باید دا دغه کې ده مراقبت د فارم، هیڅوک بغیر د مسؤول د فارم نه باید هغه ته څوک داخل نشي. یو مسله. دویمه مسله دا چې هغه ناروغي چې په سیمه کې ګټه شوې ده نو باید د هغه مطابق د هغه ناروغي واکسین تطبیق شي، دفعه یا مخکې تطبیق شوی وي خیر د هغه نه وروسته دې بیا مرته وکړلی شي. او بله خبره دا ده چې دغه فارم ته باید هیڅوک داخل نشي او واکسین ورته تطبیق شي. دغه یو څو لارې دي چې مونږه د وایروسي امراضو د مخنیوي لپاره کولی شو، بل هیڅ هم نه لرو. نو د دې لپاره چې زمونږ چرګان یا زمونږ فارم په دغه ناروغي اخته نشي، باید مؤثر واکسین ورته راوړو، واکسین ورته په خطر طریقه تطبیق، او همدارنګه بای سیکورټي د فارم ساتنه هغه ته باید هر هغه څوک را نشي چې هغه د فارم مسولیت نه لري او یا د فارم کې کار نه کوي، تر څو دغه فارم خوندي پاتې شي. دغه کس باید
مزور داده چې آیا دا مرست حواله لاری مرترات لیشی؟
دا د حوالې لار مات نه شي، خو کوشش باید وشي چې هوای هم یو څه اندازه که اوس دلته خو مشکل دا دی چې اوپن شیټ د خلاص شیټ نه دی، نو هوا کنټرول بل سخت خو بیا هم باید کوشش وشي چې هوای
ما سوال دی وی کورنۍ د چې څلور پنځه لس چرګان لري، اخو کولای شي چې پټه مساتی په یو خونه کې وساتي او پری نګري هغه وخت چې مرز خپور وي؟
بس دغه لارې چارې دي، واکسین کول، د چرګانو نه مراقبت ساتنه کول، دغه چرګانو ته د نورو چرګانو نه پرېښودل، همدارنګه اوایي مرغان چې کوم دي
هغه ساتل. ډېره مننه، سلامت اوسئ.
دغه چرګانو ته او دغه چرګانو ته تقویتي مواد ورکول تر څو د دوی صحت ښه وي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان ډاکټر صاحب محمد غالب مومند او همدارس ډاکټر صاحب حنیف الله سال ارزای لتا سو دوړو ډیره مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړل، او ریدونکو هم منندوی.
پچی ورچ کا سلاسنا نن ژوند که روغ یی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د نجونو په شونځي کې داول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شتي وي
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي